پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت غرمه 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژۍ ځکه بریالۍ ده چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او په پاکستان فشارونه راوستل شوي دي. دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. د ازادي راډیو د خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي په وروستۍ اوونۍ کې یوازې په غزني او بغلان کې 20,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. د افغانستان حکومتي ځواکونه وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان پوځي عملیات پیل کړي دي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي تهران دا نشي منلی چې امریکا یې پر ځای پرېکړې کوي. او دونکو سړی مسې پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په غزنی او بغلان کې 20,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. د دې ادارې په اونیز رپورټ کې چې نن خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې لږ تر لږه 14,000 کسان د سیلابونو له امله بې کوره شوي او 14,000 افغانانو سره چې وچکالۍ، سیلونو او زلزلې ځپلي وو بیړنۍ بشري مرستې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې لږ تر لږه په اورزګان کې دوه روغتونونه له دوه اونیو راهیسې د جګړې له امله تړلي دي. په غزني کې چارواکي وایي چې په دیک، جغتو، قرباغ او اجرستان ولسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تېره شپه 14 پولیس وژل سوي دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې بېګا د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان، د احتیاطو پولیسو یو قومندان او نورو وو پولیس وژل سوي دي. یوسفی ویلي چې په جغتو کې هم وو پولیس وژل سوي دي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس لطیفی اکبری ویلي چې وسلوالو طالبانو په جغتو او د یکي څو پوستې هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې جغتو ولسوالۍ نیولې او په دې کې د پولیسو پوسته پلاس کی ده. خو د افغانستان دولت لا دا خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی وایي د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان کې پرمختګ کړی دی، خو له ولس کلنې جګړې سره هم افغانستان یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او نړیوالې پراختیايي ادارې مفتشانو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د پرمختګ څو محدودې نقشې لیدل سوي دي. دا تازه رپورټ چې د امریکا د کانګرس غړو ته وړاندې سوی د پینټاګون له دې بیان سره په ټکر کې دی چې وایي افغان ځواکونه د امریکایي سرتیرو په ملاتړ د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کوي. په دې راپور کې په کابل کې د طالبانو او د داعش ډلې د خونړیو بریدونو ته چې سلګونه کسان په وروستیو کې پکې ووژل سوي اشاره سوي او ویل سوي چې طالبان په دوامدار ډول پر سیمو حملې کوي، مختلفې سیمې نیسي او په کابل او نورو ولایتونو کې ورانوونکي بریدونه کوي. د افغانستان حکومت دې رپورټ ته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان حکومتي ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان حمله کړې ده. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ویلي چې تېره شپه امنیتي ځواکونو په مارجه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان حمله وکړه چې په پایله کې 15 کسان چې یو پولیس هم پکې شامل دی د هغوی له لاسه خوشي سوي دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران دا چې امریکایي پریکړې کوي نشي منلای. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو خبرو په جواب کې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې واشنگتن به پر ایران داسې سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دي لګول شوي او که د ایران رژیم خپل اعمال بدل نه کړي د بندیزونو درد به لا ورباندې زیات کړي. پومپیو وویل چې که ایران غواړي چې امریکا اټومي موافقه ورسره وکړي باید هغه 12 شرطونه چې د پرون اعلان کل عملی کړي. روحانی نن په ایرانی رسنیو کې بیان ورکړ او وی ویل چې نړیوال نن ورځ د نشي منلای چې امریکا د هغوی پریکړه وکړي. روحانی د پومپیو خبري رد کړې او وی ویل چې د ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د بل جمهور رئیس جورج دبليو بوش سیاستونه تکراروي او داسې بیانونه خپروي لکه په 2003 میلادي کال کې به چې د زوی بوش له ادارې خبرېدل. د پاکستان په کراچي ښار کې په تیرو دریو ورځو کې د سختې ګرمۍ له امله 15 شپېته تنه مړه سوي دي. د ایدي خیریه بنسټ چلوونکي فیصل ایدي پرون ویلي چې زیات کسان چې د ګرمۍ له امله مړه سوي د کراچي د غریب میشتو سیمو اوسیدونکي دي. په کراچي کې زیاتره وخت په برق نه وي او پرون د هوا د حرارت درجه 40 درجې ته د سانتي ګرید په حساب رسیدلې وه، خو د سندیا له روغتیا وزیر دا خبر رد کړی دی چې په کراچي کې د هوا د ګرمۍ له امله خلک مړه شوي دي. د پاکستان د هوا د حالاتو ادارې اټکل کړی چې په سیمه کې به د هوا د حرارت درجه له 40 څخه ډیره لوړه وي. او د ژورنالیستانو یوه ډله چې د غربي رسنیو او همداراز د چین د خبري رسنیو یو شمېر استازي پکې دي، نن شمالي کوریا ته ورسېدل. د ژورنالیستانو دا ډله د دې لپاره شمالي کوریا ته تللي چې د شمالي کوریا د هغو اټمي تاسیساتو د بندېدو له بهیر رپورټونه جوړ کړي چې تر ځمکې لاندې جوړ سوي دي او شمالي رژیم یې غواړي چې تخریب یې کړي. د اسوسیټډ پرس، سی این این، سی بی ایس، راشا ټوډی او د چین د دولتي رسنیو خبریالان نن د پیکینګ له هوایي ډګره د پیونګیانګ پر لور والوتل. د امریکا متحدو ایالاتو له شمالي کوریا غوښتنه کړې چې د تل لپاره خپل اتمي تاسیسات داسې له منځه یوسي چې د بیا فعالېدو امکان یې نه وي او د دې کار د تایید لپاره څارونکو ته اجازه ورکړي. خو شمالي کوریا که څه هم خبریالانو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده، هیڅ کارپوهان یا څارونکي چې دا تایید کړي چې هغوی خپل اتمي تاسیسات تخریب کړي نه دي ورغوښتي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، وروسته له هغه چې د امریکا او د بهرنیو دفاع وزارتونو او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې عمومي مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په اوضاعو کم تاثیر لري. د افغانستان دفاع وزارت ویي دغه ستراتیژي بریالۍ ده.
استراتژی آقای ترامپ در افغانستان موثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی موفقیت را پیمودیم.
د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو بیا ټاکنه امریکا او ډیرو اروپایي هیوادونو غندلې، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیکولاس مادورو ته مبارکي ورکړې ده. له امو سیند د بلخ د پروتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د سیند اوبو توغیان کړی او دوی سخت زیانمن کړي دي.
هر قریانج سکونت میکرد، 6000 فامیلینج تخریب کرده، 10000 زیادتر جوری بینینج زمین تخریب کرده و اغو بخشان همچنان.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ډانلډ ترامپ د اداري ستراتیژۍ بریالۍ ده چې له مخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې او په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي. تازه د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې عمومي مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوضاعو کم تاثیر کړی. اخو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت د دوی په خبره هیڅ تاثیر نه دی کړی. رحمت الله افغان په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د امریکا کانګرس ته د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ډونالډ ترامپ ستراتیژي په اړه وړاندې شوی راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مثبت تاثیر کړی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترامپ له ستراتیژي وروسته د افغان کمانډو ځواکونو تشکیلات زیات شوي او هم یې د تجهیزاتو او اکمال کارونه ښه پرمخ روان دي. ښاغلی رادمنیس زیاتوي د دغه ستراتیژي په لیکېدو سره د افغان افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوې ده او افغان هوایي ځواک پیاوړی سوی ده او لا یې هم لړۍ روانه ده.
استراتیژی آقای ترامپ در افغانستان
د وای د ډونالډ ترامپ د استراتیژي لمخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوې له نظامی او سیاسي پلوه په پاکستان باندې فشارونه زیات سوي دي. دغه استراتیژي د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا ښه مثبت اغیز درلودلی دی. همدا شان موږ د توریزم په وړاندې ښه پرمختګونه کړي دي. تیر میلادی کال په اگست میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. داسې فکر کېده چې دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت ښه شي او پاکستان به د سولې میسته د افغان طالبانو په راکاږلو کې مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې عمومي مفتشینو د دوشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوضاع کم تاثیر کړی او لږ پرمختګونه سوي دي. په دغه راپور کې چې د میلادي کال په لومړۍ درو میاشتو کې چمتو سوی د وسلوالو طالبانو یو لړ حملو ته په اشاره سره راغلي، طالبان اوس هم خپلې سیمې ساتلي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې خونړۍ تروریستي حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم نوي عملیات پیل کړي چې ورسره په فرا ولایت او یو شمېر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب سوی. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي د ډونالډ ترامپ ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت هیڅ تاثیر نه دی کړی.
ولی متاسفانه دې په ځای چې جګړه کمه شي په افغانستان کې او طالبان سولې ته راشي، متاسفانه په دې وروستۍ ورځو کې ورځ په ورځ جګړه مخ په زیاتو دی ده او ضمناً د سولې ته هم علاقمندي طالبان نه ښکاره کوي او پاکستان هم دې په هکله هیڅ نوه کوم عکس العمل نه ښایي. نو فکر کوم دا گزارش وړاندې شوی کانګرس ته زما په اند واقعیتونه دي چې باید ویل شي او متاسفانه دغه هیلې او هغه امیدونه چې موږ درلود
په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې خبري اعلانو ته ویلي وو د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي ګټوره تمامیږي. جنرال جوزف فوټل ویلي وو په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي د اهدافو ترلاسه کول ښایي یو څه نور هم وخت ونیسي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
امور دل چې دفاع وزارت روس له هغه چې امریکایي چارواکو ویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي په افغانستان کې په وضعیت تاثیر نه دی کړی، ویل چې دغه ستراتیژي دفاع وزارت ویل د افغانستان چې دغه ستراتیژي کامیابه ده. د نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ښایي د امریکا لپاره ګټور وي خو افغانستان ته ګټه نه ده رسولې. سید انتظار خادم وایي د افغانستان مخ په خاوره بدونکو حالاتو ته پکتو په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي بیا غور وکړي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې او چې نوموړی په سر کې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د نه مؤثریت په دلایلو غږیږي.
امریکا ته به ګټه کړې وي، شاید د پاکستان سره یې د فشار له نقطې کار اخیستی وي، ایران سره یې شاید داسې ژبه کارولي چې لومړی پر هغې فشار او وروسته به له هغوی سره دوستي. ولې په مجموع کې د افغانستان د حکومت دپاره هېڅ ګټه ځکه نه ده کړې چې د فرا مسله تاسې وینئ چې په واقعیت کې یو لویه ضربه د افغانستان امنیت ته او حیثیت ته او هویت ته. د افغانستان په مختلفو ښارونو کې حتی د کابل په څلور خواوو کې امنیت نشته دی. دلته موږ د پاکستان سره د ډیپلوماسۍ ژبه غوره نه کړله، موږ د عربي هېوادونو سره، د سیمې د هېوادونو سره، سعودي عربستان سره هم د ډیپلوماسۍ په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د اقتصاد په برخه کې فرض دي چې مهال ورته په کار دی تر څو کلونه وي ستراتیژي په عمل باندې بدله شي. ولې زه تر اوسه پورې ناکامه بولم، د افغانستان په حالات کې ګټ نه ده کړی او فکر کوم چې نظر په کار دی هم د افغانستان په خالص او هم د امریکا له نظر.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه مختلفو اړخونو ته، بالاخره اوس څه کول په کار دي؟
لومړی دا چې د افغانستان حکومت باید خپل مسائل په خپل وڅړي او د خپل مسائل لپاره باید خپل تاریخ پیدا کړي، خپل آینده باید امریکا له عینه کونه ګوري. د امریکا او د افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مواصفات وي، جګړه او صلح شاید یو تر ټولو اساسي هدف وي. ولې د امریکا دپاره د افغانستان صلح دومره ګټه نه کوي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت دپاره افغانستان صلح او امنیت او اقتصاد او ډیپلوماسي د دوی حیات او ممات دی، د دوی راتلونکی او برخلیک تمثیل کوي. نو ښه خبره دا ده چې موږ د ځان لپاره خپل تاریخ لرو، خپل اهداف په خپله بحث کړو، بالاخره د هغه لپاره داسې منظم لاره جوړه کړو چې د امریکا د جنوبي آسیا ستراتیژي نه بلکې د افغانستان خپله ستراتیژي د خپلو اهدافو او د خپلو ستونزو لپاره جواب ولرو.
د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره محمد آزادی رادیو مرکه اوریدله. هغه ویل چې د امریکا ستراتیژي به امریکا ته ګټه رسولي وي، خو د خبره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته په پام افغانستان کې دغه ستراتیژي ناکامه ده. تازه د امریکا ځینو مفتشینو ویلي چې د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې پر وضعیت ډېر تاثیر نه دی کړی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وای.
د کابل او ترکیه ترمنځ نن هوایی دهلیز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګری وزیر همایون رساده دغه دهلیز په پرانستل غونډه کې ویل چې له دې وروسته به هر ورځ په اوسط ډول 15 تن افغاني محصولات او سوداګریز مالونه د هوایی شرکتونو په وسیله ترکیه ته استول کیږي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی دغه هوایی دهلیز د پرانستل هرکلی کړي او ویل دي چې په دې سره به افغان سوداګر کولای شي چې خپل مالونه د ترکیه له لارې اروپایي هیوادونو ته هم ورسوي. دغه خونی مسولینو هم ویلی چې ترکیه کولای شي د صنعت او معیاري خدماتو د مډرن کولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د پکتیا د زراعت ریاست وایي چې د دې ولایت د شپږ ولسوالیو له انکشافي شوراګانو سره شپږ زراعتي پروژې لاسلیک کړي. د دې ولایت د زراعت رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې د اوبو ذخیره کولو او د خاورو بندونه شامل دي چې لګښت یې شپږ لک او 15 امریکایي ډالر کېږي. د ښاغلي تسل په وینا د دې پروژو په عملي کولو سره به ډیر شمیر ځمکو ته د خړوبولو اوبه ورسیږي او بزګران به په اقتصادي لحاظ ډیره ګټه وکړي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي وړه 1000 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 250 او 1 لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ اسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. $1 یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 0 افغانۍ 15 سلوي پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری پکسوا 3 افغانۍ. د ملتیامو مننه.
ازادي رادیو ته غوږ کست. دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او 15:15 زموږ د پروګرامونو د ژوندۍ اورېدو ادرسونه دي. همداراز کولای شي په همدغه ادرسونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو مطالب هم ولولئ. د ویب پاڼې ادرس مو دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون یو شمېر اروپایي او د لاتین امریکا هیوادونو بیا د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو ټاکنه غندلې. د روسیې ولسمشر هغه ته د دې بریا په خاطر مبارکي ورکړې ده. کرملین ویلي روسیا به په دې سخت شرایطو کې د وینزویلا ملاتړ ته دوام ورکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، لومړۍ پوښتنه دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل مبارکۍ په پیغام کې کومو مسایلو ته اشاره کړې ده؟
بلې سترنګزی صاحب، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سیال د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې د ګټلو په خاطر مبارکي ویلې. خو نورو بیا د امریکا متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا یو شمېر هیوادونو د هغه بیا ټاکنه شرمونکې بللې ده. کرملین پرون ویل چې ولسمشر پوتین مادورو ته د ښې روغتیا او په هیواد کې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو په هواري کې د بریالیتوب هیله کړې او د ملي او د یوه ملي ډیالوګ چې د وینزویلا د ټولو وګړو ګټې پکې نغښتې وي غوښتنه کړې ده. روسیې د تیر کال په وروستیو کې هله وینزویلا ته د مرستې لاس وغځاوه چې دولت یې د تیلو د بیې د ټیټېدو او د امریکا لخوا د بندیزونو له امله له افلاس یا دیوالي کېدو سره مخ و. روسیې له دې هېواد سره د پور په نویو شرایطو یوه معامله وکړه چې پر اقتصاد د امریکا البته لخوا د لګول شوو بندیزونو اغېز کم کړي. واشنګټن چې مادورو ته د یوه داسې مشر په توګه چې د فشار له لارې د هېواد پر چارو واک زیاتوي، د دوشنبې په ورځ پر دې هېواد نور بندیزونه ولګول. اتشپیته کلن مادورا د می د شلمینیټی د انتخاباتو چې د اپوزیسیون لوی غوندونو هغه بایکاټ کړی وو، په سلو کې اتشپیته رای وګټل. مخالفینو دغه انتخابات له درغلي ډک بللی دي.
بلې مننه. د یو شمېر نورو هیوادونو په شمول امریکا هم د وینزویلا دغه انتخابات غندلی او په دې هیواد یې نوي بندیزونه څنګه چې تاسو اشاره وکړه لګولی دي. امریکا څه دلیل راوړی چې دغه انتخابات غندلی دي؟
البته سنځي سبل پکونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا شاوخوا لسو هیوادونو ویلي چې دوی به د انتخاباتو نتیجه په رسمیت ونه پیژني. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون دغه انتخابات نه آزاد او نه هم عادلانه بلکې شرمونکي وبلل. متحده ایالاتونو پرون پر وینزویلا نور بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر مدور غږ کړی دی چې دیموکراسي اعاده کړي، فری او آزاد البته او عادلانه انتخابات په هیواد کې ترسره کړي، او ټول سیاسي بندیان باید سمدستي خوشي کړي، او له قید او شرط پرته باید دغه راز په هیواد کې دغه اوسنۍ د فشار له لارې هغه حالت چې پر د دې هیواد د پر اقتصاد او په وګړو باندې راوستل شوی هغه باید لرې کړي. خو په عین حال کې بیا روسیې داسې نښې ښودلې دي چې ګواکې غواړي په دغو سختو شرایطو کې چې مادوره په هیواد کې د نن ورسره مخامخ دی دغه ملاتړ ته دوام ورکړي.
بلې، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو د بیا ټاکنې په اړه باندې د بیلابیلو هیوادونو د خبرګونو په اړه موږ ته جزئیات واورول.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بلخ ولایت کې د شورتي پی او کلداري ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند او بو توغیان او پورتکیدو د هر کال د 2000 غونه جریبه زراعتي زمکه او لزګونه کورونه لمنځه وړي، او سکهال هم زیان ورسېدل. دوی هم درځوي په ازبکستان چې ازبکستان کې خطې په امو سیند کې تګ راتګ کوي، او همدارنګ د ازبکستان لخوا د امو سیند تحکیم شوی چې یادو مسایلو د سیند او بو لنګر د افغانستان په خوره زیات کړي. د بلخ محلي داروي د امو سیند د سواحلو د تحکیم په برخه کې دوی ناتوان دي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه دغه ریپورت را لېږلی.
په بلخ کې د شورتي پی او کالداري ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په ازبکستان هیواد کې د امو سیند په څنډو کې تحکیماتو له امله د افغانستان خواته د اوبو لنګر ډېر دی، او له دې وجهې هر کال د افغانستان له خاورې ځمکه کمیږي او د ازبکستان قلمرو وسعت مومي. د شورتي پی ولسوالۍ د اروق باتر کلي یو قومي مخور حاجي جمع مراد یې پاړه وایي:
رنج سکونت میکرد 5000 6000 فامیل اینجا تخریب کرده، 10000 زیادتر جوری به اینجا زمین تخریب کرده، باغ و بخشان همچنان.
با شورت پاولس فالی که ده هزار توخی کلی ملک رحمت الله ادعا کوي چې په امو سیند کې د ازبکستاني پوځیانو د کښتۍ او تګ راتک هم د افغانستان خاورې ته د امو سیند دوبو لنګر زیات کړی، او د سیند تخریباتو کچې هم لوړه کړې ده.
هر سال 1 کیلومتر 2 کیلومتر 1 کیلومتر میګره هم کوچ کرده ایک طرف میریم، آلیم دو چیم و چپه کده میرم ای طرف دیگه که تخریب میگونه در زمستان که او کم میشه، در تابستان که زیاد میشه او که زیاد شوه هم تخریبات زیاد هست. فقط 4 مسجد ما برده.
د کالداري ولسوالۍ خلک وایي که دولت پام ونه کړي تر راتلونکو څو کلونو به د کالداري په نامه کومه ولسوالۍ دلته نوي موجوده. پم د حال کې د بلخ محلي حکومت چارواکي وایي چې هڅه کوي د امو سیند د تخریباتو مخنیوي وکړي، خو د سیند د سواحلو تحکیم ویلوې پروژې او ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد یې پړه وویل:
وزارت متحده نشوه و اداره معنی هست داشته باشد تا سواحل جاری همون تحکیل خود داشته شود.
د امو سیند تخریبات نه یوازې د بلخ، شورتي پی او کلدار ولسوالۍ ته ځانګړی کیږي، بلکې په کندوز، تخار، جوزجان کې هم د امو پر څنډو پرتی کورنۍ شکایت کوي چې د زراعتي ځمکو د تخریب ترڅنګ هر ورځ د افغانستان له راځي څخه هم کمیږي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اجمل تورمان وایي:
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د روسیو څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي: کابلوف د سولې لارخي که امریکې ته ګواښ کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې امریکا د یاله طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او یاد هم په افغانستان کې روانې ناپایه جګړې ته تیار شي. ورځپاڼې لیکلي کابلوف دا هم ویلي چې طالبان د افغانستان پر 40% خاوره واکمن دي، له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي او غواړي چې له امریکا سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. سرمقل لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې د روسیې دا دریس څه معنا ورکوي، زمیر کابلوف د سولې لار ښیي او که ګواښ کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. سرخط دي کې روسیه غواړي په دې توګه اوبه خړي او ځان ته کبان ونیسي. په سرمقاله کې راغلي کابلوف په دا ډول سرګندونو سره غواړي چې طالبان پیاوړي وښيي او د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې روسیه غواړي په دې توګه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ماتې ټس واخلي، دوی نوې نیابتي جګړه پیلوي او یوازینی هدف یې افغان دولت ته د ستونزو پیدا کول او د امریکا لاس له دغه هیواده لنډول دي. د سرمقالې لیکونکي په باور په داسې یو حالت کې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه باید له روسي ډیپلوماتانو او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د دوی د بې بنسټه څرګندونو په اړه خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي دي. هیواد د کابلوف د سرګندونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او افغان سیاسي کارپوهانو غبرګونونه راخیستي چې په کې راغلي روسیه هڅه کوي امریکایان په افغانستان کې له ماتې سره مخ شي، نو ځکه له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. هیواد د دغو کسانو په حواله دا هم لیکلي چې افغان حکومت باید زیار وباسي چې خپل نړیوال متحدین د سولې په پروسه کې لازمو او جدي هڅو ته تشویق کړي. خو افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې د سولې د یو کانفرنس د جوړېدو په اړه د افغانستان او پاکستان د هوکړې خبره کړې ده. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله راغلي چې دا کانفرنس په د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ وي چې هدف یې له طالبانو سره د کابل د سولې د خبرو د پیل لپاره د زمینو برابرول دي. خو په مطلب کې د دغه کانفرنس د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې.
ستاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم، زما سلامونه د ازادي راډیو ته ورسېږي. ما د سلامه ما طالبان ته د ارزو ده چې دغه رژیم باره کې لحاظ دی وکړي، د ملکان د پاره دی د رژه کې وربن وکړي چې د مسلمانانو خپل وجه په خوشحالي ونشي او په خوشحالي د رژه تېره کې په خوشحالي د اختر تېر کې. ډېر تکلیف دی، ډېر مشکل دی، سړی خپل د کور څخه وځي او په دا ګرمیو په دا یخو کې د کور څخه وځي او ځي د بل په کنډوالو په پښتو کې اړه یا د رژه تېره. دا زما ټول مسلمانان ته پیغام دی چې د مسلمانانو احترام وکړه او د خپل رژه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د تیرینا ګلدین تازي سره په تماس کې زموږ د طرحواس او تقاضا ده د دولت یا د حکومت نه چې د بغیر د روزي د میاشتې نه روسونه ول جګیږي ټیټیږي، خو بیا هم دومره ګرانې قیمتي نه راځي. متاسفانه چې په د روزي په مبارکې میاشتې د هر څه قیمتي د هر څه ګرانوالي، څه پروټ اخلي که سبزي اخلي که خوراکي توکي هر یو څه اخلي، په تیره په تیره بیا د سبزي او دغه شان د پروټ ډېر زیات قیمت
مننه چې ازادي رادیو ته موږ غوښنی ولای دی. ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک ته هیله ده خوښی کړی او تازه خبرونه راپورونه پکې وګوري. اوس هم اسمت ساروان ته وګدو چې یو جالب مطلب جوړ کړی.
ساینس پوهانو داسې الکترونیکی پزه جوړه کړې چې د سپی تر پزې هم د بیاونی یا شامه حس قوي دی. د سپی د بویولو یا شامه حس ډیر قوي او حساس دی، خو دا نوې الکترونیکی پزه نه یوازې د سپی تر پزې قوي او تیزه ده، بلکې تر نورو موجودو مصنوعي پزو ارزانه ده. دا پزه د سویس د زوریخ ښار په ای ټی ایچ انسټیټیوټ کې د دې لپاره جوړه شوې چې که د زلزلې په نتیجه کې انسانان تر کډوالو لاندې پاتې شي یا په نورو طبیعي پیښو کې گیر شي، په وسیله به یې د قربانیانو د موندلو او ژغورلو هڅه کیږي. د سویس د زوریخ ښار د ای ټی ایچ انسټیټیوټ ساینس پوهان وایي چې د دې الکترونیکي پزې په منځ کې له ګڼو سینسرونو څخه کار اخیستی دی چې له دې لارې د بېلابېلو لو موادو او ترکیبونو پیژندل ممکن شي. دا ترکیبونه او مختلف مواد د انسان د بدن په کیمیاوي موادو پوری تړلې دي او له دې لارې تر کڼډوالو لاندې د بندو پاتې انسانانو ځای معلومېدای شي. د سویسی انسټیټیوټ تر دې پخوا هم داسې سینسرونه جوړ کړي وو چې ایسیتون، امونیاک او د انسان په وجود کې ځینې نور موجود مواد تشخیصولای شوی. دا مواد د سا ایستلو له لارې یا د بدن له پوستکي څخه بهر راوسی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زید سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. له لنډو خبرو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي بریالۍ ده او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ښه پرمختګ ورسره سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارت یو ګډ څېړونکي پلاوی پرون د هغه هیواد کانګرس ته په رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې ستراتیژي چندان بریالۍ نه ده. د ستراتیژي له عملي کېدو سره د پام وړ پرمختګ نه دی سوی او افغانستان لا هم یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې په دیک جغتو، قرباغ او اجرستان ولسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تیره شپه څوار رس پولیس وژل شوي دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رودا یوسفی اسوسییټډ پرس ویلي چې په دیک ولسوالۍ کې بیګا د وسلوالو په طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان او د احتیاط پولیسو یو قومندان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په غزنی او بغلان کې 60,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي تهران دا چې امریکایي پریکړې کوي نشي منلای. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو څرګندونو په جواب کې کړې دي. روحانی ویلی دی چې د نړیوال لپاره نور دا د منلو وړ نه ده چې امریکا به یې پریکړه کوي. او د ژورنالیستانو یو ډله چې د غربي رسنیو او همدارس د چین د خبری رسنیو استازي پکې شامل دي نن شمالي کوریا ته ورسېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زاده و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه البته یک برنامه خاص است، برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان است و دی برنامه بیشتر در مورد ازی که روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان چقدر از لحاظ صحی بر مردم مؤثر می باشه و یایی که کسایی که دی ما پرخوری می کنن و دچار کدام مشکلات میشن، یایی که دی افطار کدام غذا را صرف کنن که از لحاظ صحی صحتمند باشن و مشکل باشن خلق نشه، در این مورد صحبت میکنیم. و دی برنامه دکتر صیب عبدالواحد صدیقی متخصص داخله مهمان ما هستند تا در سوالات شما که زنگ میزنین پاسخ بده. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی می باشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس می شود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زائد خیش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زاده گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوی هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات
قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه توسط روزه گرفتن امی چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی اثرات تنفسش از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین میرود. دکتر اقبال توصیه می نماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. با گفته وی افراد که روزه میگیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد اینکه چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید:
و در سحری میگه شما غذاهای را بخورین که وا طویل الهضم باشه. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما به انرژی بیشی میشین. میگه غذاهای را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیه، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کردن میتونین. و در ضمن میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی بی‌رویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی، عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آماده و تقویت و تنظیم می گردد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیغ پروانه که وابره.
دکتر صاحب صدیقی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ماه مبارک رمضان و فواید از یک از لحاظ صحی چقدر مؤثر میباشه بر ما معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته ګرانو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله لرم تاسو جوړو سیږي او د روژې د مبارکې میاشتې البته مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وړاندې کوم. اصلا د روژې مبارکه میاشت چون فواید هم ډیر لري، ستر فواید لري، هم د دین پر اساس باندې، هم صحي او طبي له نگاهه هم ستر فواید وجود لري. باید وایو چې خپله روژه اصلا د اسلام د مبارک دین د هغه پنځو ارکانو څخه یو ډیر ستر رکن دی چې په ټولو مسلمانانو باندې البته عقل بالغ باندې فرض کړی شوی ده. روزه د طب د نگاهنه باید وایو چې ډیر ستر فواید لري. معمول ترین فواید دا دي چې اصلا د انسان د بدن د مختلفو سیستمونو د امراضو د کمښت باعث ګرځي. یعنی فاستنګ حالت یا د لوږې حالت هغه حالت دی چې که چېرته یو انسان البته په اصطلاح په یو ورځ کې هغه د صبح صادق څخه تر په اصطلاح تر غروب د لمر پورې هغه د لوږې حالت کې پاتې شي، نو د هغه په اصطلاح د بدن د مختلفو اعضاو چون هغه په اصطلاح هغه باندې بوج راکمیږي، وظایف نسبتا را کمیږي، لوډ ور باندې کمیږي، خاصتاً هضمي سیستم باندې. واضح خبره ده چې خپل اکثریت غذایی مواد و هضم د هغه جذب البته د هضمي طرق څخه کیږي، د ډایجستیو سیستم څخه کیږي. همدغه هضمي سیستم دی چې د انسان د بدن لپاره البته انرژي برابرې، کالوري برابرې، ځکه نیوټرینټس مغذي مواد چې هر کله په کولمو کې جذب شي نو هغه عمومي سرکولیشن ته د وینې داخليږي او اصلاح بالا بیا جگر تزی، پختورگو تزی و سر جرد تزی، بیا بالاخره در جرد پواسطه بانی طولان سواج تا تقسیمیگی. نو کچیر تا یو سوک پیسلا پا دوامدار دول باندی دست یو حال سخی استفاده که چه آقا غیزایی تو که پیسلا دیر و سخی استفاده که یعنی پرخوری که نو داغا طول سیستمون باندی لو دیریگی، کارو باندی دیریگی او بالاخره دا سیستمونه بیا د ستړتیا سره مخامخېږي او بالاخره مشکلات ستونزې ایجادېږي.
بسیار زیات تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که مثلا مشکلات صحی دارن یا شکر دارن یا فشار خون دارن، مخصوصا در مرض شکر که میگن باید گرسنه نمانه، یا چطور میتونن روزه بگیرن؟ یا
بله، اصلا اسلام مبارک دین دست یه استر دین دهی چه اغا البته در سهولت دین دهی در مسلمانان لپاره همیشه پسلا په شریعت کې داس یو چوکاټ شته دی چې ستونزي مشکلات کې چرته موجود سی کی پسلا کولای شي یو شخص روزه وننسي. زیاتره ټول هغه امراض چې هغه امراض په بیس کې خپل انسان ته د روزې نیول مشکل وسیږي، د انسان د مرض د تجدید به وسیږي، دغه وخت اسلام مبارک دین ورته اجازه ورکړي چې تاسو پسلا روزه سه کاغه د شکر ناروغي دا کاغه هغه میند دي چې هغه امیدواری اوسي کی هغه میند دي چې بیسلا هغه لکټیشن ورکې د شدو ورکړي وخت کې اوسي کی کچرت هغه د دوی توانی ونه لري چې بیسلا هغه روزه ونی سي هغه یعنی په دمانه چې خپل مور ته zarar رسي کی په دمانه چې خپل ماشوم ته zarar رسي کی نو خه خبر دار چې بیا د روزه د نیول څخه اجتناب کیږي. نو کچرت یو څوک شکر ولري نو شک مو واضح خبره ده، کچرت یو شخص شکر ولري هغه د شکر زد درمل اخلي دغه تبند بده بدن
نارمل میمشه،
هغه انسولین معمولا به صلاح چون نوسیږي یا کتوسیږي هغه خپل د وینې ګلوکوز کې چې ته د شکر زد درمل څخه استفاده کوي د وینې ګلوکوز کته کیږي نو خخ به صلاح باید وایو چې دا باید انټیک وکړي، یعنی ګلوکوز دوباره د خولې د لار نه واه تر څو دا د وینې د شکر اندازې ډیره خطر نشي. نو وایو چې شکر هغه به صلاح یو استقلابي ناروغي ده چې د هغه هایپر ګلیسیمیا نه د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز سوي لړوالې په نسبت باندې د وینې د ګلوکوز د سويخ کټواله دا خطرناک حالت دی. سمو چې ګلوکوز د وینې خټه کیږي نو دغه شخص زی په اصطلاح کوماتوس حالت ته یا کومات چې موږ ورته هایپوګلیسیمی کوما ورته وایو.
ډاکټر صاحب، می تماس هم میگیریم بعد از صحبت میکنیم. برادر ما نبی الله زابلی روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام، تشکر، سلام به شما. سلام محترم سن نبی الله زابلی هم دا وخت لګرنین یو پختن ډاکټر صاحب نن درم.
بفرمایئ، سوال تاسو بګوین.
مننه کوم ډاکټر صاحب، پوښتنه مې انداده داسې که چېرته یو کس د معدې هېڅ پایلوري لري یا هم د معدې زخم لري، پر هغه متاسفانه چې تقریبا نسبتا سینې روزه تر هغه وخت ډېر تکلیف هغه معدې تکلیف کوونکي په پیښې دي، نو آیا که څوک د معدې هېڅ پایلوري لري دا اوسم د ډاکټر صاحب په سب کې ناست یم، غواړم چې د معدې پایلوري تداوي وکړم، نو هغه ته څنګه په کار دي چې یعنی د ماښام لخوا د پیشلمې لخوا څنګه غذا او له کومو نه غذاو نه ډډه وکړي تر څو د ده مشکلات رفع شي؟ مهرباني که څه پوښتنه لرې هم اورم.
زبلا صاحب، آیا تا د بسلا معاینه د کړې ده دغه د پایلوري تشخیص آیا په ډکو بول کې شوی دی که په وینه کې شوی دی؟
بله ډاکټر صاحب محترمه، داسې یو کال مخکې تیر کال په همدې روزه کې د معدې مشکل ایچ پایلوري راته پیدا سو، په دواړو طرفو نه معاینات وسو ایچ پایلوري د په وسو هغه وخت، خو د ډېرو تداوي وروسته یعنی درې میاشتې مې دوا وکړه، وروسته له هغه نه ښه سومه، دغه نه میاشتې ښه ومه، خو بیا هم دا روزه چې راورسېده بیا زما تکلیف پیدا شوی دی، یعنی هغه مخکینی رقم تکلیفونه راته پیدا شوی دي، خو اوس دا شیبه وروسته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوم چې څه مشکل او څنګه به راته تاسو ښوونه به راته څه چې زه باید له څنګه غذاو استفاده وکړم تر څو په روزه کې زه له دې مشکل سره کال راته پیښیږي تر څو ځان یې دفع ځینې وکړم او راته کم شي مشکل، یعنی کومک راته وکړي په دوا کې له کومو غذاو ډډه وکړم او کومې
سمه ده. زابل صاحب، برنامه تعقیب کړئ، انشاءالله جواب یې واورئ. زابل ورور، باید اصلا د ایچ پایلوري فعلاً تثبیت شوی ده یا نه؟ د چون درې میاشتې مخکې د یو ستونزه درلودله د ایچ پایلوري، هغه هم باید په ډکو بولو کې یا ستولو کې معاینه شي تر څو تشخیص شي په وینه کې درست ریزلټ یا پیصله هغه درست نتیجه نه ورکوي. ایچ پایلوري چون خپل ځان ته خاص یو رژیم لري، باید ویو چې تر او څخه تر سوال سره ژر پورې چون زابلی ورور فکر کوم چې دغه رژیم اغست هم دی، د یو متخصص ډاکټر صاحب تر مشورې لاندې دغه رژیم اخستل شوی دی، او دغه نورسته بیا ډیر پسلا درې میاشتې یا نوی ورځې یو د واده سره د واده چې هغه دغه په تعقیب باندې خوري تر څو د ایچ پی ایل ری پسلا دغه بکتریا چې معده کې ده او پسلا ستونزې مشکلات پیدا کوي تر څو دا دوباره ریاکټیو نشي یا فعال نشي او بل ستونزې مشکلات تبینل کی خا خبر دا فعلا لپاره چې تا د دوباره ماینه وکړله او چون وی ویل چې زو ډاکټر سیف سره نږدې ناستم چې تا ماینه وکړه البته ماینه هم باید مواد غیر ته ماینه وکړي چې تا تثبیت شو چې د ایچ پی لوري لري نو چون بیا هم دوباره باید د لپاره ما د سوال سر رژیم برابر شي او تر څنګه په اصلاح غټ داسې رژیم نه چې هغه دوه وخت خورل کیږي پورس کې سهار او بیګا خورل کیږي یعنی دای کول شي چې په اصلاح پښنمي وخت او د مخام درو جماعت په وخت اوس استفاده وکړي به تر نه خبر دا چې دغه ورو چې مخکې ورته هم ډاکټر سیفونو اتمان توصیه کړي چې د ترشي بابنا مرچک دغه شیانه ترشیانه باید جدیګیری وکړي ټول هغه شیان چې د معده باندې بوج راوړي مخارش وسی کې هغه خجر اجتناب کړي د دې ترڅنګ ترکاری باب چې اکثریت دغه میکرو مداخله معمولا د ترکاری باب له څخه ده کله کول شي ترکاری باب نه په صلاح دی او کم وخت لپاره استفاده ونه کړي د دې ترڅنګ ټول هغه خوړو چې هغه په صلاح سرشي وسی کې په خوړو کې سرشي وسی کې دغه څخه هم کم استفاده کوي چې د روژي په صلاح مبارک میا د هرگز نش کوله شي هغه نوشابونه استفاده وکړي چې هغه تیزاب دار وسی کی د کوله شي چې د نرمو غذایی مواد څخه چې دغه په ترکیب کې نیوټرینټس یا مغذي مواد شامل وسی کی باید د وسخه استفاده وکړي او ټول هغه غذایی مواد چې هغه ثقیل وسی کی هغه سنگین وسی کی دغه هضم سخت وسی کی د دې ونه استنام کی کاغه کې فرضاً لوبیا ده کاغه کې فرضاً غټه غوخه ده کاغه کې فرضاً اوریج دي د چون پروتيني مواد دي معده باندې یو څه اندازه فشار راوړي د هضم لپاره ثقیل دي نو د ورور کوله شي
تشکر دکتر سه برادر ما شیرلی از ولایت فاریاب ریخت هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب استین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم. زده فاریاب دولت دولتابا دولتالی سی سر پنده بکیم. زما پشا در نسبتان مایی بده در مایی بده شرمتی در سر تطلیل مت در این بکیری در پتنو شد در تحصیل در یخی تخباد وریبت د یخ څخه هم باید وړي او دغه ډاکټر صاحب څنګه پاتې شي اوس چلانه په دغه روزي سره نسبتاً ډېر ښه چې زه په کوم خوړو ترې استفاده وکړم دا به ښه وي
سوال شو نګرسینه تکرار کړم
که چېرته یو بار ورور دغه سوال د سلګ را توازی کړی په بخنه سره
دغه و دغه مې تصویب دی چې زما ښه مایه بده رماتیزم ده د یخ څخه باید وړي اوس زه دغه مثال دی د ډاکټر صاحب څخه چې زه څه شي وخورم په دغه روزي کې نسبتاً ښه سوی ده چې څه شي وخورم د کوم څخه استفاده وکړم ښه بوی ورته
ښه سمه ده ورور من ورور کولی شي چې د هر نوع غذایي توکو استفاده وکړي اصلا روماتیزم پسلا دی وای چې پسلا مایوب یا فالجی ورکړی دی یعنی تبابت کې داسې کوم غذایی توکې نشته چې په دې کې مزاد استباب یا کنټینټ کې دي چې موږ کولای شو دغه ورور ته وایو چې ته د هر نوع غذایي مواد استفاده شي کولای په استثنا د ټول هغه تور شیان ډیر هغه یخ شیان چون پسلا د امش دغه وزو چې د یخ هوا سره مواجه کیږي په اصطلاح د دردونه منصر جی د ورور به پزویږي نو به تر خبر دا چې دا نو غذایی مواد د استفاده شي کولای په اسنه د ترشی مرچک د غشانه باید استفاده ونه کړي او کولای شي چې خپل د مربوطه عضو چې په اصطلاح روماتیزم لري ستونزې لري مشکل لري د دې په اصطلاح ګرم وساتي او مربوطه ډاکټر صاحب سره چانه چې دوا غوسته دا کوشش دی وشي چې د امغه د تداوی تر په اصطلاح تعقیب لاندې وسیږي
تشکر ډاکټر صاحب یک تماس دیگه درم بله سلام علیکم تشکر وردک صاحب بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت میکنم بفرمایید دکتر صاحب
دا مدی مشکلات تنزی بیر زیاد دی هغه جمله څخه چې په موږ اساس ټولنه کې معمول ترین ستونزه د معدې هغه اخبار د معدې د میکروب موجودیت چې په عام اصطلاح باندې ټول خلک پیژني چې موږ ورته په ټیپ کې ورته ایچ پی لوري ورته وایو د دې ترڅنګ اکثریت اوقات هم پیپټیکل سرونه دي یا ګیستریک سرونه دي یا د معدې زخمونه دي دا هم موجود وسیږي نو ټول هغه اشخاص چې هغوی د معدې ستونزې مشکلات لري یا په اصطلاح د معدې سوزش لري یا د معدې په اصطلاح پړسوب لري یا د هاضمې د خراب والی ستونزه مشکل لري. بهترین خبره ده چې ټول هغه نرم او غذایی مواد څخه استفاده وشي چې د هغوی په اصطلاح هضم اسانه اوسیږي، هغه نسبتا ډېر په اصطلاح اوبلن اوسیږي، مایع شکل ولري، ځکه د هغه مایع ډوله غذایي موادو هضم پروسه نسبت هغه نورو په اصطلاح هغه جامد او غذایي مواد ته د دغه هضم پروسه اسانه ده. دلته باید ووایو چې د ترشیبابو نه د مورچکو نه د په اصطلاح د اچار نه چون د روژه مبارکه میاشت اکثریت فامیل نه د اچار نه استفاده کوي، دغه کسان د اچار دغه شیانه باید استفاده ونه کړي. ښه خبره داده چې په اصطلاح اضافي مایعات واغوستل شي، بهتره خبره داده چې د په اصطلاح ترکاري باب نه استفاده وشي، بهتره خبره داده چې په اصطلاح د شات نه استفاده وشي، ښه خبره داده چې د خرما نه استفاده وشي، د شیدو نه استفاده وشي، یعنی هغه طبیعي غذاګانه که ډیر استفاده وشي، زما په اند باندې زما په نظر باندې دا بهترین کار دی. ان شاء الله د معده باندې بنه بوج راځي، نه بور باندې فشار راځي او ستونزه به ورته هم نه ایجادېږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، میشه در مورد از این معلومات بتین که در افطار بیشتر کدام نوع نوشیدنی ها صرف شوه که مشکل برامون نفر ایجاد نکنه؟ مثلا بسیاری آب سرد می نوشن یا چای بسیار داغ، کدام از این مناسب است، چی باید بخورن؟
خ خبر داده چې نه د ډیرو یخونه استفاده وشي او نه د ډیرو ګرمونه استفاده وشي.
په نوشابه های گازدار
ټول هغه به اصطلاح نوشابه چې هغه گاز لرونکي اوسیږي داغې نه هم اجتناب شي.
تشکر.
دلته خو یو ستونزه داده چې خپله د معده چون یو خالی حالت کې اوسیږي، ایم ټي اوسیږي، نه د غذایي مواد نشته دی او پریټل سیلس یا جداري حجره چې په معده کې دي هغه دوامداره ډول باندې ایچ سی ایل یا د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید تولیدوي. کدل دا یو تیزابی شی بیا هم معده ته واچي نو اسید معده نورم لوړی، هغه نورم تنبیه کوي، هغه حجره چې ترسو ایچ سی ایل نورم تولید کوي، امکان دی چې د معدې زخم ورته پیدا شي. ښه خبره داده چې دا په اصطلاح د مایعاتو استفاده وکړي، نه داسې مایع چې هغه په اصطلاح ډېر ګرم شي.
شنونده دیگه ما روی خط است، امیدوار هستم که اینا در مورد موضوع برنامه سوال کنند. بله سلام علیکم. تماسشون فکر میکنم قطع شد. شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. از سوس تماس گرفتیم، برنامه شما امروز موضوع چیست؟
موضوع برنامه ما در مورد ماه مبارک رمضان است که چی چیزا باید خورده شود، چی مشکلات ایجاد میشه، کس که مشکل داره یا روزه بگیره نگیره، از لحاظ صحی مشکلاتش چیست، بفرمایید. در این مورد است
روزه چرت هست ما در پختنه ده چه پروژه که چی سلا تنشی تند آنخلی کم تدبیر بید سرا
سنگ ارور تند واخلی که تند آنخلی
تند وای نخلی چی کم تدبیر ونیسی چی تگی نشی
سمه درور سمه. اصلا خیسته پختنه وکړه، نو زیاتره ورونه زیاتره فامیلونه پښمنی وخت کې البته د داسې غذایي توکو نه استفاده کوي چې هغه په اصطلاح شخص به تګی کوي، یعنی ویل شو چې هغه زیاتره د غوښې نه استفاده کوي، زیاتره اشخاص د لوبیا نه استفاده کوي، زیاتره اشخاص چون بیا ډیر خوږو شیان نه استفاده کوي چې هغه هم به تند منصر وړي. خ خبره داره چې ټول هغه غذایی توکي، ټول هغه غذایی مواد چې هغه خپل ترکیب کې ټول نیوټرینټ لري، ټول مغذي مواد لري، کاغه فردن امینرال اوسیږي، کاغه ویټامین اوسیږي، کاغه پروټین اوسیږي، کاغه مایعات اوسیږي، اوبه اوسیږي، کاغه په اصطلاح فټ یا شحمی مواد اوسیږي. نو دلته ښه خبره ده چې شحمی مواد اوسونه کچ اخکته اوسیږي، اما غوره بیا شخص نه تگی کیږي، نو که چیرته په اصطلاح غوړین مواد نه سو کو پښنمی کې ډیر استفاده کوي، هغه شخص به تندې طرف ته ځي. به ترې خبردار شي په اصطلاح ترکاری باب نه استفاده وشي، چې نه هغه په اصطلاح هغه تولید انرژي هم لکه اوګت محاله وسیږي. که چیرته د ډیر کاربوهایډر نه سو کې استفاده کوي، قندی مواد نه استفاده کوي، چې نه هغه هغه په اصطلاح انرژي چې تولیدي هغه شارت وخت لپاره اوسیږي، امکان دی ولري یو سلول یا 15 ساعت اوسیږي، نو هغه هم به ورسره دغه نه سم سړی وګی کیږي او هم سړی په اصطلاح د تند په طرف باندې ځي. خو خبره ده چې مایات سړی وخت لري پښنمی وخت کې خپل فعالیتونه کم کی، اکټیویټی غانه کم کی، د لمر تششوات نه سړی لګزانو ساتي، دغه شخص خپل د تند په طرف باندې ځي. سمول چې یو شخص پسلاب دلمر پوڑانگو کی کار کئی فعالیت کئی ددی ترسنگ پسلا ہم پشنمی وخت کی مایات کم اغستی وسیگی او د فټ یا د غړین مواد نه ډیر استفاده کړو سی ته بنا خپل د تند په طرف باندې دی هغه پسلا تند ورته پیدا کیږي تیګه کیږي او بل اخره پسلا ستن سره مخامخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، چون در رابطه با ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم، در رابطه با خانمایی که حامله هستن در ماه مبارک رمضان چطور است اینا روزه بگیرن و یا یکی اگه طفل شیرده دارن مثلا چطور است، چی بخورن، چی کدام نوع غذا بخورن در زمان افطار یا سحر، یا بگیرن نگیرن روزه چه رقم است؟
د مخکې متر یادوري وکړه چې اسلام مبارک دین دا سهولت دین دی، بعض حالات کې مسلمانان ته اجازه ورکړي دا پسله چې هغه روشه اخری یعنی روشه وننسی، یو لاغی حالات څخه تستر یادوري وکړه ټول هغه مین دی چې هغه پریگننٹ وسیږي، پریگننسی ولري، حاملگی ولري، کچیرته اصلا کچیرته د دې مور خپل صحت ته دغه لګه موزیره تمامیږي او یا هم ماشوم ته هم موزیره تمامیږي، یعنی هدف مې دا دی کچیرته دغه مور هغه تغذیوي حالات خراب وسیږي، تغذیوي حالات درست نه وسیږي او ترسنګ هم په یو 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 غریب فامیل کې د ژوند وکړي، یعنی هغه درست مغذي مواد، هغه درست غذایی مواد چې د بدن لپاره پسلا ضروری دي او اړین دي، هم د ماشوم لپاره هم د دل لپاره، که چې دا ورته ورو نه رسیږي طبعا هم د دې ماشوم ته ضرر رسیږي او هم د دې دغه مور خپل صحت ته ضرر رسیږي، نو دغه وخت کې دی کولی شي چې پسلا د روژې څخه یعنی روژه وننسی. ترسنګ ټول هغه میندې چې هغه لکټیشن کوي یعنی لکټیټ مادر سوسی کی، یعنی هغه خپل ماشومان ته شدی ورکوي، نو ښه خبره داره چې کچیرته دغه ماشوم د شپږ میاشتو څخه عمر ډیر وسیږي، دغه مور د خپل د شدو سره ترسنګ باید پسلا هغه میندې چې پسلا هغه د لکټیشن وخت کې وسیږي، یعنی هغه خپل ماشومان ته شدی ورکوي او د ترسنګ پسلا روژه هم نیسي. مخکې مې یادوري ترې وکړه ټول هغه ماشومان چې پسلا د هغوی عمر شپږ میاشتو څخه ډیر وسیږي او دغه ماشوم ته چون مورې باید تر دوو کالو الا دو نیم کال نظر کتاب وینا ته دی باید خپل ماشوم ته شدی ورکړي، ځکه دغه ماشوم بدن البته د نشونمو په حالت کې دی، بدن البته یو سری گروت اینڈ ڈیولپمنٹ لري، دغه ماشومان باید موري ورته شودي ورکړي، شودي باید قطن کړي، د دې ترڅنګ دغه مور خپل شودي چې ورته ورکړي چون روژه مبارک میاش هم ده، ځکه مور باندې هم فشار وسیږي، دغه ماشوم ته د شپږ میاشتنی عمر څخه وروسته باید په ابتدا کې نرم غذایی مواد، نرم غذایی توکي دی ورته شروع شي او ورسره بیا ستاسو د سخت غذایی، یعنی هدف مې دا دی چې د شودو ترڅنګ دا باید نور اضافي غذایی مواد خپل ماشوم ته شروع کی، ذکر دا ډیر اړینه ده او تر څنګه خپل د غمور هم باید د ټول هغه غذایی مواد څخه استفاده وکړي چې هغه مور احساس د مړښت پکې کوي، مور احساس د کالوري یا د پوره انرژي پکې کوي، کچیرته مور غربت حالت کې موجود وسیږي، مور نشي کولای چې په اصطلاح ښه غذایی توکي واخلي، ښه غذایی مواد واخلي، او یا هم د ماشوم سن د سلور یا شپږ میاشت څخه کم وسیږي یا نور اضافي غذایی مواد ورته هم نشي اضافه کولای، په مور باندې فشار وسیږي، هم ماشوم ته دغه شوده کفایت نه کوي چې ماشوم ته ور پسلا ورکړي او ماشوم د مړخت پیسې ګرځي، ماشوم هم نارام، ماشوم تمن بیا د امر سره مخامخ کیږي، دلته هم بیا د اسلام مبارک دین ویل دي چې دغه مور پسلا دا باید روژه ونیسي تر څو خپل ماشوم ته ضرر ورسیږي او مور ته یا والدې ته هم ضرر ورسیږي، ولی بیا برگشت مهم ده چې باید بیا وروسته د پسلا د خپل قضایي بیت ایاده کی.
ډاکټر صاحب، کی در رابطه با فواید ماه مبارک رمضان بر کسایی که مخصوصا عملی هستن یا سیگارت میکشن یا نسوار، اینا چی فایده هایی بر از اونا میرسن که اینا رو زره بگیرن؟
باید وایو چې اصلا تیر وخت ما یو کتاب مطالعه کو، یو امریکایی ډاکټر کارلو په نوم باندې یو ډاکټر و، هغه لیکلی و چې اصلا د ټولو امراض له جملې څخه نه ویشت هغه ستر امراض چې هغه هیڅ ډول مالجه نه لري، هغه هیڅ ډول تداوی نه لري، مګر هم د هغې ستره مالجه، د هغې ستره تداوی صرف اولګې حالت دی، صرف د روژې نیول دی. که چیرته یو نفر په کال کې یو میاشت یعنی دېرش ورځې د روژې ونیسي، د دې د بدن لپاره ډېر ستر فواید شته دی، ستر فواید او ستر ګټې دا دي. لومړی د دغه شخص البته ذهنی مشکلات ذهنی ستونز جدی در رقم کی دویم قدم کی کچیر ته پستلا د جنسی ضعیفاله ولری دخ کیږي د مقوی کیږي د قوی کیږي د دې ترسان کچیر ته دغه شخص یو کرونیک کنسټیپیشن یا پستلا یو مزمن شکل باندې قبضیت لري د قبضیت رفع کیږي کچیر ته دغه شخص پستلا د وینې سرطان ولری روژه یوازنه د وینې سرطان لپاره یوازنه تدابیر ده په ټوله نړۍ کې نورست د وینې سره مګر لیکیمیا یا بلډ سی ای یا د وینې سرطان معمولا ستر مالجه همدغه د روژې مبارک مشول ده تر څنګه اوبیسټی کمی یا چاخواله کمی د جسم له چاخواله کمیږي تصویر د چاخواله د کم سره یا د وزن د بایلو سره اسان د وینې فشار کمیږي د وینې غوړ کچرته شخص لري یان ترایګلیسرایډ هایپر کلسترمیا ولري دا د وینې غوړ رقمي کچرته په اصطلاح شکر ولري یعنی په مجموع کې د سویم چې روزه مبارک میاشت یا خبره د روزه نیول اصلا دا بدن د مختلف اعضاء او د انسان د بدن د مختلف سیستمونو په اصطلاح هغه لوډ رقمي د مختلف سیستمونو د تقویه بایز ګرځي دا غي د ستړتیا د رفع بایز ګرځي او په نتیجه کې ټول استخلابي پسلا هغه پروسه چې بدن کې تر سره کیږي او دغه استخلابي پروسه په نتیجه کې چې انابولیزم کټابولیزم او په نتیجه کې انرژي او کالوري د بدن کې تولیدي دا ټول په یو نارمل شکل باندې پر مخ بيول کیږي او د انسان د بدن لپاره ستر فواید هم درې چې ماتریا توري کوي.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب، برنامه بسیار خوب و آموزنده بود. امید است که شنونده های عزیز هم برداشت های بسیار موثر از این برنامه داشته باشند و برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از ډاکټر صاحب عبدالواحد صدیقی متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.